leg mung ta khubara bash us mung ta kur ke sawku
دی وی سنگر کاون کې خځه خبرې مو اوریدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي دا چې ټول آیید لام دی زای سخو او سایرانه دا چې د کورنۍ لګښتونه سره رقم برابر کړي بل خو به یو شمیر خځه وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشکولای
خپل وخته قچ کوي سو خپل نسو رنگاوي دی رنگاول لپاره تلو دی وخته قچ کوي لپاره تللو دی او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
قدر من اوردونکو د اکثر مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای و چې هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګری وایي چې لږ په کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه و حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د آرایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو نوموړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندولو بل ستونزه له نور او عامو لپاره دا ده نش کولای او عام چې د اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پښتنې او کې پلټنې او کې ترڅو یو عادي ارېشګر یو عادي فیشن کوونکی جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وقتان ته ډیزاین ورکي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې په اړه قران او شریعت کې هر څه شته که چیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسي ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دا دی چې د سلیقې لپاره نشي مشخص ځای نه لري چې د خپل سلیقه برابر کړي ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی هغه مجبور دی چې د یو ځای ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډیره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر ارزګر نه پښتنه کې حتمی یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې دا چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مشته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې د هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه د دام دی لپاره خواد شي هدا قرض په درس مصرف او هغه اوس ما د لپاره کار زمينه نشته دي زه څوکم زه کور ته فامیل ته چی شي راوړم اخو زمانه تقاضا لري زمانه تمه کیږي چې زه باید یو څو وګټم یو څه لاسته راوړم هیڅ نه اوسي هدا قرض خپل مصرف باید خپل واخلم مګر داسې هیڅ سم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پښتنو کې ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکم له بیکارین هغه ته چې زمينه نه برګ چې خو زه خپل ځان پر خپل لاس راوړنه کړی ده نو دای دوی پیوند کړی نو ډیر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر صورته پاتې کیږي او دوی هم په دومره قیدات او دومره سخت امر په تطبیق کې
د کابل خار یو بل اوسن کې چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولې شي
خپل خپل وخت قچ کوي سو خپل وخت خپل نو سره راغای دی رنگاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تلو دی اماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره وخت مې رنگام د خړای واده مې د س پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم اوس مې تا زنګ هله بیچارګې نه مې نمبر خسته خپل منګ مشتریان یم بیا ویلې وای راځي خکور تر دې خپل اورش دان لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو اوس خلک مندش خان یې کان خپل خپل د ور واده دی د خور واده دی د خړای واده دا اوس مجبورې سي اورش ګټ څه دا د نستا باندې هغه غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات یې درلود ځان دغه میړه یې نستا ده د بشتا فامیل په اړه د مجبورې بیچاره اوس کور کې وازه کړي هغه شو راجګا کې زارش در تکا اوس په کور کې نس کا حلال مرداد جوړي پیسې دي مخلي
دا راته وایي چې څو کلو را په دې خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی التکوه
والد دیال از خمه دواده که دیال از دای پینزه کاله مخی مجردی کند لما
کم فیشنونه یلت آرایشگاه که در تکول
هم آرایش کم هم ویخته رنگ هم هم ویخته قچه کم هم دی مساج لپار زور مجبور این
ته د سره تو دغه د میرمنو آرایشگاه ډیر خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپل لګیږي خپل د آرایشگاه ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخه کړه داس با فروټ سورا با لوخه اخته وام کچ کړه یا با مالان رنگ کړه اند اوس خدای به د سیو ما مال خدای دا اوس څنګه کور په کور لټاونو بلاک نو بلاک چې
اوس د مشکل څنګه الکای ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي
ها اوس ما ادرس خسته کور ته ورځم خو بیا هم د موږ مشکل چیرې آل ده اوس په کور کې څه آرایش ګاه کې موږ آرایش کوو که نه کور کې چیرې کوي خپل وسایل
یعنې د کور آرایش به د خوښ نه شي
نو هم به هم پیسې ځي هم به هم آرایش چندان آرایش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نه شي راسته هغه یو وخت ښځه خو موږ ته نه راتېږي دوه درې سالونه لپاره کوسي
دا ووایه چې ده چې کله آرایش ګاه ته تللې هلته کوم نارینه خو نه و که نه څومره ښه و ښځو ته او ولې دوی دا کار وکړ
خدار آراجگاه تا چی دو خواه آراجگیری خواهم نو مسلمانان دو آقوی مخواه به ایزت لرین ما سریع به چیه کار بیخی پاس منزل که بلا که کور و لاند آراجگاه و دست پسل ها به هم دسته ایس مشکل نوه ایس مشکل نوه داده ده طالبان بده خسر دخمتنی دانه چی پر نوه پر رقمی چیز را غوری زوریه من ده بیخی دیده من ده احساس که و پا آراجگاه که ایس قصه نوه ایس خبر نوه مالیوی آراجگاه نکم دست کار و نلیدم مثلا سی مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولیدم نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راشګاوی خلاص سي
کاش خلاص راشګاو د خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاصي پانتونونه د خلاصي راشګاو کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم 13 ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه غشان چې په آرایشگاه کې ورته کور کې بهي نه به یې خو مسا د څو نفرو نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو تیرازي نه وو په فیسبوک پاڼه کې ښي اوس داسې موږ سه هغه وخت کې آرایشگاه ته تلو موږ ښه وو او اوس په کور کې جوړ کړي وو بېخي ګاډ وه
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړی نومې په خبرونه کې خبر شي وای چې په ډېری خوارۍ سره یې سنگار کول زده کړل نوې په کار پیل کړی و هیله دا و چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرې نه ښودلې له دې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانم یادونه وکړه
اقتصادی مشکل یعنی ډیر دی په ارزګه کې چې څوک کار کوي، اولن چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیر او په ارزګه کې خو بیا هم یعنی ښځو ته خو یو سناسه یو اقتصادي څه لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها په ارزګه کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډیر اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارزګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغه نو څه وکړي؟ داسې خزم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغه مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغه بیکاره دي، هغه څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارزګونه پرېږدو، نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کړئ چې مونږ خپل اقتصاد تر لږ چې هغه نه کېږي نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپله دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، وېښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیرې دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارزګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارزګه هم بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارزګه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارزګه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یوه د وړکیتوب ارمان ما نه څوک واخیستل، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته ټولو ارزګران ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارزګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارزګران شکایت کوله چې زمونږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارزګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارزګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارزګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخ خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي. او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و، یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارزګه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټوله تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړئ و چې ارزګه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکې، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارزګه کې یوازې نه هم، زما بله شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارزګه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړ. هغه زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخت ده کوم شیان چې لري هغه نور ته ورکې، یا هم هغه کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي. چې ما څومره زحمت ایستي او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و نجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بند کړي؟ هلته ټول ښځې ناستې وي، فیشان یې کوه، نورې ښځې ورتللې، هغو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و چې بعضی قیدادونه یې وضع کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون داغوی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، پوهیږي؟ په آرایشگاه کې الګ نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده، بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوي چې آرایشگاه دې بندیږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصیږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته و. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ما ته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته و، او ټولې ډېره ډېره ژړل چې ولې مونږ څه کړي وو په آرایشگاه کې، هیڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره و. که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص آرایشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشګري نه کوله، ما په آرایشگاه کې نجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول نجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې یو ورځ هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زموږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله د ورستی سوال په جواب کې دارت وای چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وتړل سولې پانتون ته تلی وصال ته هم نسی تلی څه پلان لري څه به کوئ؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم که غزې تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده اوس که زه هر څه ووایم دا به ما ته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا هم وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوسنی شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي زموږ پوهنتونونه بندې مکتبونه بندې آرشګاه بندې کار بندې تحصیل بندې په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرشګري وکړي نور
برخته ډیره زیاته مننه ژوند دې سلامت اوسې تاسو
نن
مننه درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجونو پاک لې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې باندې کړی خځل کار څخه مننه شوې د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ تر دې بریده پوري چې ووس د دوی په خبره روانستونځي ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هلاچ د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پات رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00024221 تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي په نننی درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي د داونی ورډ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو او خون کې بدارته وي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانی او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلی او واشي ژوي کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژوي لپاره د استوګنی لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انزورونو ته وګورئ بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانی سیمو او نیمه استوایی سیمو شته دي له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایی نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه مارکوفولو غرڅه ختن غرڅه واورین فرانک سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده تاسو په تصویر کې واورین پړانګ وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا هیجه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 441 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خونکې به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکې کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یوه لویه دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دا ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسترالو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکه ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې که د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړه شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزی نه وسي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزی دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکی د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلووات برښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9:00 تر 12:00 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12:00 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیر شو ولایتونو ویشل شو. یو لدې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت و. له دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب الاوبو درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په دیارلس سوه درې څلوېښت لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویشي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والي په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدلې شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والي د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والي د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په دیارلس سوه اویا هجري شمسي کال کې دو جیش ولایتونه، څلور نوي ښاري ساحې او دوه سوه څلور نوي ولسوالۍ او درې زره پنځه سوه اصلي او پرۍ کلي شامل وه. له دیارلس سوه پنځه اتیا لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې اته پنځوس زره کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکله، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ پنځه زره کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او اته پنځوس زره کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په څلور دېرش ولایتونو او درې سوه څلور شپېته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم پنځوس تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
تمونو کې مشفید داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو کې مشفید او وطن جوړ ما تم دې پر تمونو کې مشفید داد کنزا لم للاس چ ظلمونو کې مشفید
دنیا ټول رات خاندي مونږ پچی وو چی وو ژړو دنیا ټول رات خاندي مونږ پچی وو چی وو ژړو سس پن سرګه دنیا گئے دا سیاستونو کے مشپے دے داد کمزا لملا ناسا چزلنو